امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو ووریدم کو السلام علیکم زه نو شبه شنایم نن د یک شنبه ورځ د میزان د میاشتې 25مه د اکتوبر له 14 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماخمنۍ خپرونې پیلې په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د سوریه یاغیانو د اسلامي دولت د ډلې څخه د دباک مهم شهر نیولی دی. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د لشکرګاه په پوځي عملیاتو کې تېره شپه وسلوال مخالفین اته کیلومتری پورې پر شاته مغولی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپلو اروپایي متحدینو سره نن په لندن کې د سوریه د بحران په اړه ملاقات کوي او جنوبي کوریا د شمالي کوریا وروستۍ بلاستیکي توغندۍ ازموینې هڅه په سختۍ سره غندلې ده.
قدرمن اوریدونکو د پوره خبرونه له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم اورئ. د کند سوداګر له جګړو وروسته په کوم حالت کې دي؟ ولې کال تر بله په افغانستان کې نابینایان ډیریږي؟ او نن د هند د ګووا په ایالت کې لویو مخپود هیوادونو غونډه وکړه. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان به د ژمي په موسم کې افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته سندل وزندوي. د افغانستان د ماجرینو او سندونکو چارو وزیر سید حسن عالمی بلخی پرون په یو کانفرنس کې ویل چې پاکستان تیرونی په جنیو کې ژمنه وکړه چې افغان کډوال به د ژمي په موسم کې پاکستان نه باسي. خو بلخی زیاته کړه چې فعلاً پاکستانیانو یو اړخیزه پریکړه کړې ده. دغو افغانانو لپاره چې د مهاجرت کارتونه لري د 2014 کال تر مارچ تر وروستیو پورې وخت ورکړل شوی دی او هغو ماجرو ته چې کارتون نه لري د بلې سوي میاشتې 15 پورې وخت ورکړل شوی دی. بلخی زیاته کړه چې ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو درې اړخیزه غونډه جوړه سي. هغه وویل چې افغانستان دا غواړي چې پاکستان دې د افغانستان حالاتو ته په پام سره اقدامات وکړي. ملګرو ملتونو ویل دي چې د روانې سوي کال کې پاکستان څخه 3,10,000 افغانان پاکستان ته ستانه سوي دي. دغه سازمان وایي چې د هغو افغانانو شمیر چې د پاکستان نه افغانستان ته بیرته ستنیږي د جولای د میاشتې راهیسې ډېر سوی دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د لشکرګاه شاوخوا د پیل سوي پوځي عملیاتو په ترڅ کې تېره شپه وسلوال مخالفین تر 3 کیلومتره پورې پر شاته مبول دي. د هلمند والي حیات الله حیات امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د هلمند په پیل شوو نظامي عملیاتو کې تېره شپه 80 طالب وسلوال مخالفین وژل سوي دي چې بهرني جنگیالي هم پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو د هلمند د مرکز لشکرګاه د وضعیت په اړه په یو بیان کې ویل دي چې د تیرو ورځو کې د دغې ډلې وسلوال د لشکرګاه په لور پرمختګ کړی خو اوس هم هغه نیول سوي سیمې ورسره دي. د سوریې یاغیانو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دي د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د ډلې څخه د دباک مهم شهر نیولی دي. په عین حال کې د امریکا لوړ پوړي ډیپلومات د خپلو اروپایي متحدینو سره نن د یکشنبې په ورځ ملاقات کوي چې په دې خبرې وکړي څنګه چې د سوریې شپږ کلن جنگ ختم کړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سویس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د منځني ختیځ هیوادونو د مشرانو سره ملاقات په اړه وویل چې دغه غونډه کې ځینې نظرونه رابرسېره سوي دي خو باید ژر نور کارونه ورباندې وسي خو هغه په دې اړه نور تفصیلات پر نه کړل. د سویس په لوزان ښار کې خبرې دوې اونۍ لاغه وروسته وسوي چې د امریکا متحدراتو د ماسکو سره لاغه وروسته خبرې وزنډولې چې په سوری کې اوربند د ادلیب په ښار کې د یاغیانو او د حکومت ترمنځ د جنګ وروسته مات شو. جنګیري خبریالانو ته وویل چې مرکچیان به په دغه جنګ ځپلي ښار کې د اوربند لپاره سخت کار وکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې په اسلام آباد کې احتجاج به سوله ییز وي او تر هغه به دوام وکړي تر څو چې صدر اعظم نواز شریف استعفا نه وي ورکړي او بیا یې حساب کتاب نه وي ورکړي. بلې خوا صدر اعظم نواز شریف وایي چا ته به اجازه ور نه کړي چې اسلام آباد محاصره کړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي که چیرې نواز شریف ټګۍ برګۍ نه وي کړي نو بیا ولې د پلټنو څخه ویریږي او د حکومت خلاف اخري او اتمي لاریون به په اسلام آباد کې وي. عمران خان زیاته کړه په پاکستان کې حکومت نه بلکې مافیا ده چې د خلکو پیسې غلا کړي. بلې خوا نواز شریف پرون په باکو کې خبرانو ته وویل چې د اکتوبر په 13 به اسلام آباد نه بندیږي او هغه ناصرو ته اجازه ورنه کړي چې د پرمختګ لارې نیسي. په بغداد کې یو ځانمرګ برید کوونکی د شیعهګانو په یو مجلس برید کړی، دوه کسې وژل دي او څلور نور کسان یې زخمیان کړي دي. سمدستي کوم چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو دا برید هم د هغو بریدونو په ډول دی چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا ترسره سوي دي. د تېرې دوشنبې په ورځ هم په بغداد کې یو ځانمرګ برید کوونکی د محرم د مذهبي مراسمو پر مهال برید وکړ، 15 کسان پکې ووژل شول او 50 نور زخمیان شول. جنوبی کوریا د شمالی کوریا وروستۍ د بلستیکي توغندې ازموینې هڅه په سختۍ سره غندلې ده. د جنوبی کوریا لوی درستیز په بیان کې د یکشنبې په ورځ وویل چې د ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو سرغړونه ده او دا یو غیر قانوني پارونکی عمل دی. له دې مخکې د امریکا پوځ راپور ورکړی و چې شمالی کوریا د شنبې په ورځ د منځني واټن مشتون کې د توغندې ازموینې هڅه وکړه او زیاته کړه چې د ازموینه ناکامه شوه ده. په واشنگتن کې امریکایي چارواکو په دې ټینګار وکړ چې د امریکا متحدات د شمالي کوریا د دغه اقدامات پارونکي اقدامات په جدي توګه څاري او هیواد د خپلو متحدینو جنوبي کوریا او جاپان سره د آسیا په جنوب ختیځي او ختیځ کې د امنیت د ساتلو لپاره په خپلو ژمنو کلک ولاړ دي. نن د هند په ګوهاب ایالت کې د بریکس یا د لوی مخ په ودی هیوادونو غونډه وکړه. د بریکس په ډله کې 15 هیوادونه برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا شامل دي. تر غونډې مخکې د هند او روسیې 14 امنیتي او تجارتي قراردادونه لاسلیک کړل. پام وکړئ دې رپورت.
دغه 15 چارواکي د ټولې نړۍ د نیمایي وګړو مشران دي. د 15 مخ پر ودی قدرتونو مشران د هند په ښکلي تفریحي جنوب غربي ایالت ګووا کې اتمه غونډه کوي. خدا پښتنه ورس په ورس زور اخلي چې دغه هیوادونه په نړیوال اقتصاد او سیاست کې څومره نقش لوبوي. برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا څنګه کولای شي چې هم خپل منځي سیاسي او اقتصادي سیالي وکړي او هم د یو ګروپ په شکل کې په نړیوال مالی سیستم کې نقش ولري. مسکو او نوی دیلی پرون د همکاریو بیلابیل شپاړ سندونه لاسلیک کړل. یو تړون دادی چې دواړه هیوادونه به په ګډه 200 نظامی هلیکوپټر جوړوي او بل دا چې هند به د روسیې نه د خپلو بحري ځواکونو لپاره پرمختللي جنگي کښتۍ اخلي چې په اسانۍ سره کشف کېدلی نشي. ایوب خاورین د آشنا تلویزیون، واشنگتن.
او په فلیپین کې د سریکا په نامه سخت طوفان راغلی دی. د فلیپین د لوز په ټاپو کې زورورو بارانونو او تیزو بادونو تقریبا 12,000 کسان دې ته مجبور کړی دي چې خپل کورونه پرېږدي. د زورورو بارانونو له امله په ځینو ځایو کې مځکې شوېدلې او فصلونو ته تاوان رسېدلی دي. دا په پیژندنې د دارې چارواکي وایي چې سریکا طوفان د جنوبي چین سمندر پر لور روان دی. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د کندز په وروستۍ جګړو کې سوداګر ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوخته. دا سوداګر وایي چې دوی به بیا سرمایه پیدا کړي خو دولت دوی ته امنیت راولي. ګلرحیم نیازمانه پاکله رپورت راکړي.
د قندز په وروستیو جګړو کې د دغه خار د سوداګرو دوکانونو او تجارتي مارکیټونو سوځیدل دي. اوس مهال دوکانداران د خپل دوکانونو په رغولو بوخت دي. دوی وایي چې تجارت یو اعتبار دی او دوی د خپل اعتبار د ساتلو لپاره مجبور دي کار وکړي. دوی دا هم وایي چې 40 کاله به نور هم انتظار وکړي چې د سوداګرۍ دغه ځای ته راورسیږي چې 13 ورځې لمنځلا. د قندوز د خاریوتن سوداګر احمد خالد وای چې دوی سوالګر نه دي چې جمهور رئیس د جګړې هر متضرر ته 12,000 افغانۍ مرسته اعلان کړي. هغه وای چې دوی مرسته نه غواړي خو دولت باید د دوی امنیت وساتي او د خار د ننه د جګړو مخه ونیسي.
مونږ په هر دفعه سرمایه گذاری په دې وطن کې کوم مونږ تبا کیږو. ور مقامونه په ځای کې ناشتي خلکو نه خبر نه دي چې په خلکو څه تیریږي. یو دفعه لارګ نه سر راو بسید ملت اواز ووري ته چې په مونږ باندې راه برسي چې مونږ نه وسیږو ته چې څه هیڅ نه سي تاسو نه په جدي واره غوړم چې یو ځل قندوز خلکو ته توجه کوي د قندوز خلکو आवाज ووري تر کله مونږ مړ کوي تر کله مونږ سوځوي تر کله مونږ بیچاره کوي مونږ د قندوز خلک غدایګر نه شي مونږ ته خیرات راکړي مونږ ته امنیت راولي مونږ تاسو نه امنیت غوړم مونږ ته هیڅ مرا کوي ما پروژه نه شرکت هیڅ مرا کوي مونږ ته امنیت راکړي
دغه سوداګر وای چې دوی په تیرو شلو کالو کې شپه ورځ زحمت وستلو د ځان لپاره دومره سرمایه جوړه کړې و چې یو عادي کاروبار پرې وکړي خو هغه کاروبار یې هم جګړو ترې واخیست
تقریبا 10,000 to 15,000 to 40,000 dollars پورې هر چاته خساره رسیدلې دا تقریبا په شل کالو کې مونږ د سرمایه ځان ته جوړه کړې او دا پیسې ټول د مود دکاندار خپل نه دي مال بازار نه قرض وړې ما دکان جوړ کړې چې یو مړی ډوډۍ حلاله پیدا هیڅ چا نه دي بوستلې ماقام دکانو ور واغیست پورته نه مرمۍ راتري ولند نه دکانو ور اغیست څوک رسیدلې نه شي دکان خوشي کې خپل کتابچې ته خپل داد گرفته ورسیګو
د قندوز یو بل سوداګر حاجی نایب وای چې کله کاروبار لاس واخلی او خپل ځوان ځامن په دغه ځای کې په دکانداري او سوداګري مصروف نکړي کېدای شي اولادونه یې ټوپک واخلي د دې پر ځای چې هیواد او خلکو ته ګټه ورسیږي زیان به یې ورسېدل وي
دغه دکانونه چې زمنګ په طالبانو او د دولت د جنگ په مانس کې اړیق شول نو موږ د دولت نه د خواهش کوو او د جامع ملل متحد نه د خواهش کوو خاصتا د خپل رئیس جمهور اشرف غنی نه د خواهش کوو چې موږ سره کومک وکړي موږ یو 15 قیرانه یا 15 روپۍ چلر ودلې دا ټول دلته تلف شولې او ټول اوس وزیدل نو موږ د خاصتا د رئیس جمهور نه د قندوز ټول ولایت په لرنه غواړو چې باید د ولایت ته توجه وکړي ځکه دا دوه ځله دا ټول ولایت آسیب دیده دي دا ټول خلک در دیده دي خلکو دکانونه سوي دي د خلکو مالونه تلف شوي د خلکو کورونه طرف شوي دي
تیر ځل هم د قندوز د سقوط پر وخت دولتي ادارې شخصي کورونه او سوداګري ځایونه چور شوي وو او پښمار څو دکانونه سوځیدلی وو خو دا ځل د قندوز د ښار په څو بیلابیلو برخو کې تر پخوا زیات سوداګري ځایونه او دکانونه سوځیدلی دي ګلرحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
په افغانستان کې د نابینایانو د مرستو رسولو ادارې خبرداری ورکوي چې سمو روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د جګړې دوام بې وزلي او د عامه پوهاوي نشتون د دې سبب شوی چې هر کال په افغانستان کې د نابینایانو شمیر کې 15,000 کسان اضافه شي اوس مهال په ټول افغانستان کې 450,000 کسان د نابینا په نوم ثبت دي خو 1,600,000 مطلق نابینایان دي د سپینې امسا او نابینایانو د نړیوالې ورځې په اړه به د وحید الله فیضی رپورټ واورو
د سپینې امسا او نابینایانو نړیواله ورځ جګړه بې وزلي سمو روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی هغه څه دي چې په افغانستان کې د نابینایانو شمیر نږدې 450,000 کسان ته رسولی دی د نابینایانو ملي انجمن وایي چې کچېرې حکومت دغه سونز پاملرنه ونه کړي هر کال 15,000 کسان د نابینایانو په ډله کې ور اضافه کیږي
من هڅه یک فرد
د دغه هواد د یو نابینا په توګه ډیر اندېښمن يم ورستر بلې د نابینایانو شمیر مخ په زیاتې دوه دی خو اصلا روغتیایي خوانیزو او ټولنیزو اسانتیاو ته هیڅ لاسرسی نه لري
یو شمیر نابینایان وایي چې په افغانستان کې دوی ته د دویم کس په توګه قتل کیږي په داسې وخت کې چې نابینایان هم د کار کول ورته لري همایون حکیمی د ځوانانو د پارلمان غړی دی او اوس د حقوقو په برخه کې په ماستری هم لګیا دی
ډیر کسان د شاغوی نابینانو ته بالکل د دویم کس فکر کوي او دا اندیشه په سر کې لري چې دوی همیشه تل به دوی نور ته محتاج وي د نورو په وګو به بار وي او دوی باید زده کړه ونه کړي دوی باید کار ونه کړي چې دوی څه نه ویني په داسې حال کې چې یو نابینا هم ټول هغه حقونه لري چې یو بینای لري
خود دغه نابینایانو په ډله کې مهری یعقوبی او مرمنی بنفشه یعقوبی هغه کسانی چې د راهیا په نوم یو موسسه لري په خپل لاس په کار شوی او نابینایان ته په بلابلو برخو کې زده کړې ورکوي
ما در قسمت های مختلف فعالیت داریم
موږ په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوو چې په دې دوره کې لس کسان 15 جونی او 15 هلکان د کمپیوټر په برخه کې ورته زده کړې ورکوو او دغه راز نور زده کوونکي هم روزو
دوی د ماشومان د خیراتونکو لپاره کار کوي
چې در سطوح دولتي چې
حکومتي او خصوصي سکتورونه باید د مالولینو لاسنیوي وکړي زموږ ناتړ دی وکړي چې دغه راز فعالیتونه لا نور هم زیات شي
که څه هم ستونزې شته، خو د رهیب موسی دغه چارواکی وایي چې دوی ورسره مبارزه کوي.
هغه کسان چې نابینایان دي د ستونزو په حق لدی داسې فکر وکړي چې هر ستونزه د حل یو لاره لري، ان په افغانستان کې هم کېدای شي.
افغان چارواکي هم د ستونزو په منلو سره وایي چې دوی په سمه توګه تر اوسه نابینایان ته کار نه دی کړی.
من یو انستیټیوټ لرو، په خوشنۍ سره پرې څلور کاله کېږي چې کار روان دی، خو د کار سړی پرې ولاړ نه دی، تر اوسه بشپړ شوی نه دی.
چارواکي وایي د نورو وګړو تر څنګ په افغانستان کې نابینایان هم مناسب ژوند نه لري او هیله لري چې ورته پاملرنه وشي. وحید الله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان ولسمشر اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د عملي کولو فرمان صادر کړی چې له مخې ټولې دولتي ادارې مکلف دي تر څو د اطلاعاتو د طبقه بندۍ لپاره طرز العملونه جوړ کړي. همداشان په دغه فرمان کې ټولو دولتي ادارو ته لارښوونه شوې چې په میاشت کې یو ځل خبری کانفرنسونه جوړ او په وخت له رسنیو سره اطلاعات شریک کړي. په همدې حال کې افغان خبریالان او له خپلواکو رسنیو نه د ملاتړ ادارې د دغه فرمان د عملي کولو تر څنګ په دولت انتقاد کوي چې په وخت له رسنیو سره معلومات نه شریکوي او په ځینو مواردو کې خبریالان په دولتي ادارو کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په موقع په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له اوږد ځنډ وروسته څه باندې دوه کاله مخکې افغان ولسمشر توشیح کړ، خو لا هم د رسنیو کارکوونکي د دغه قانون د نه عملي کېدو له امله پر دولت نیوکې کوي. اوس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د دغه قانون د عملي کولو لپاره په اوو مادو کې یو فرمان صادر کړی او له ټولو دولتي ادارو څخه یې غوښتي چې د محرمیت پر بنسټ د اطلاعاتو د طبقه بندۍ لپاره طرزالعملونه جوړ او پر وخت له رسنیو سره اطلاعات شریک کړي. د ولسمشر ویاند هارون چیخانسوري چې نن یې په خبری کنفرانس کې د ولسمشر غنی فرمان لوست وویل
قانون د لاسرسي به اطلاعات نافذ بوده.
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی. د قانون د موادو د رعایت ترڅنګ او دقیقو او پر وخت معلوماتو ته په ښه توګه د خلکو د لاسرسي لپاره وزیران په مرکز کې دولتي مسؤلین او د ولایتونو والیان مکلف دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون په مشورې خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په بهیر کې د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د محرمیت له لحاظه د معلوماتو د درجه بندۍ لپاره ګټور طرزالعملونه جوړ کړي. دغه راز په دې فرمان کې ټولو دولتي ادارو ته لارښوونه شوې چې اطلاعاتو ته د اسانه لاسرسي لپاره د دغو ادارو مسؤلین مکلف دي چې لږ تر لږه په میاشت کې یو ځل خبری غونډې جوړې او د خپلو اجراءاتو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. په دغه فرمان کې له دولتي ادارو غوښتنه شوې چې د خپلې ادارې د ویاند او یو مرستیال په ګډون د دریو کسانو د اړیکو شمیرې له رسنیو سره شریکې کړي تر څو خبریالان په اسانۍ له دولتي ادارو څخه معلومات ترلاسه کړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په یوه ماده کې له رسنیو سره د محرمو معلوماتو پر نه شریکولو ټینګار شوی چې ډیری وخت د محرمو او ساده معلوماتو په توپیر کې دولتي ادارې له ستونزو سره مخ دي. اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون غړي دانش کډوخیل په نننۍ غونډه کې وویل دا مهال دولتي ادارې د اطلاعاتو د طبقه بندۍ په برخه کې ځانګړې مقررې او لارښودونه نه لري او زیاته کړه چې د محرمو او عادي معلوماتو د توپیر په برخه کې له دولتي ادارو سره په ګډه د میکانیزمونو جوړولو ته چمتو دي.
موږ په دې وروستیو کې په دغه برخه کې له دولتي ادارو سره خپل کار پیل کړی او انشاء الله په راتلونکو څو میاشتو که به مونږ انشاء الله که د حکومت ملاتړ له مونږ سره وجود ولري مونږ په ګډه باندې وکولای سو د اطلاعاتو دغه د طبقه بندۍ ستونزه حل کړو. بیا به د مونږ د ویندویانو سره، بیا به د مونږ د حکومتي چارواکو سره دا ستونزه نه وي چې دوی اغه فیصله عادی معلومات او د محرم معلوماتو تفکیر ونه سکړای.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون مسولینو پر دولت نیوکه وکړه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له رسنیو سره سم همکاري نه کوي او هیله یې خوده چې دغه فرمان په عملي کېدو سره د خبریالانو پر وړاندې پرتی ستونزې له مخې پورته شي. په همدې حال کې یو شمیر خبریالان پر دولتي ادارو انتقاد کوي چې پر وخت له رسنیو سره معلومات نه شریکوي او په ځینو مواردو کې د معلوماتو د ترلاسه کولو پر مهال خبریالان په دولتي ادارو کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په کابل کې خبریالان صوفیا محمدزی او عصمت مرادی امریکا غږ ته وویل
معلوماتو ته د لاسرسۍ په برخه کې خبریالان ډېر ستونزې لري. په تېره بیا په هغو راپورونو کې چې تر ډېره حکومتي چارواکو پورې اړوند وي موږ په ډېر مشکلاتو سره کولای شو چې د هغوی غږ واخلو.
حکومت کې کوم ویاندویان چې کده مرکز مرکز کې دی او کپ ولاتو کې دی دوی هیڅ وخت د خبريالان سره د معلومات په وخت کې هیڅ همکاري نه کوي.
دغه راز خبريالان او لغپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د رسنیو د فعالینو د خوندیتوب په برخه کې حکومت پر بې پروايي تورنوي او وایي چې د خبريالانو پر وړاندې د توتريخوالي اړوند دوسیه پر وخت نسیړل کیږي. خو افغان حکومت وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په سلور ډیر شو ولایتونو کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره کمیټو په کار پیل کړي او د خبريالانو پر وړاندې د توتريخوالي اړوان ټولې دوسیه به په جدي توګه وسیړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نن د هند د ګوا په ایالت کې لویو مخپوه د هیوادونو غونډه وکړه. د مخپوه د هیوادونو په ډله کې 15 هیوادونه، برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا شامل دي. تر غونډې مخکې هند او روسیې 14 امنیتي او تجارتي قراردادونه لاسلیک کړل. پاموکړی په حق لای رپورت ده.
دغه 15 چارواکي د ټولې نړۍ د نیمایي وګړو مشران دي. د 15 مخ پر ودی قدرتونو مشران د هند په کلي تفریحي جنوب غربي ایالت ګوا کې اتمه غونډه کوي. خدا پښتنه ورځ په ورځ زور اخلي چې دغه هیوادونه په نړیوال اقتصاد او سیاست کې څومره نقش لوبوي. برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا څنګه کولای شي چې هم خپل منځي سیاسي او اقتصادي سیالي وکړي او هم د یو ګروپ په شکل کې په نړیوال مالی سیستم کې نقش ولري. مسکو او نوی دیلی پرون د همکاریو بیلابیل شپاړ سندونه لاسلیک کړل. یو تړون دادی چې دواړه هیوادونه به په ګډه 200 نظامی هلیکوپټر جوړوي او بل دا چې هند به د روسیې نه د خپلو بحري ځواکونو لپاره پرمختللي جنگي کښتۍ اخلي چې په اسانۍ سره کشف کېدلی نشي.
We count on the BRICS business.
د ترهګرۍ په ضد روسیې واضح دریځ زموږ د دریځ آینه ده. موږ د زړه له کومې د روسیې څخه مننه کوو چې زموږ د سرحدونو له پورې غاړې د هغې ترهګرۍ پر ضد زموږ د ګامونو ملاتړ کوي چې ټول سیمې ته ګواښ دي. موږ دواړه په دې ټینګار کوو چې ترهګر او د ترهګرو ملاتړ کوونکي په هیڅ صورت باید ونه زغمل شي.
د انرژۍ په برخه کې به هم د روسیې د تیلو د ټولو نه لوی شرکت د هند آثار آیل په کمپنۍ کې د 14 میلیارډ ډالر په ارزښت سهم واخلي.
مونږ د ملکی مسافرلون کلوتکو پر جوړولو کار کوو. روسیا د ریل ګاډي په برخه کې له هند سره کار کوي. فوج مو د فوجي صنعت سره کار کوي. مونږ پر هند وسلې یوازې خرڅو نه، بلکې په ګډه په هند کې د هند لپاره د پرمختللي ټکنالوژي وسلې جوړوو.
کاغلی مودي زیار باسي چې د روسیې سره خپل اړیکې بیرته قوي کړي، ځکه چې هند په دې تازه وختونو کې د امریکا متحده ایالاتو ته نږدې شوی او بل پلو بیا روسیې د پاکستان او چین سره اړیکې نږدې کړي دي.
د چین او هند ترمنځ باثبات او مثبت اړیکې نه یوازې د چین او هند د پرمختګ سره مرسته کوي، بلکې په نړیوال سیستم کې به د نورو مخ پر ودې هیوادونو د مشروع غوښتنو محافظت هم وکړي.
د هند په پوځي اډې د برید نه وروسته چې ګمان کېږي هغو وسلوالو کړی وو چې د پټېدو مرکزونه په پاکستان کې دي، هندي چارواکو هوډ کړی چې پاکستان به په سیاسي سطح یوازې کړي. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15، د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن لندن ته تللی چې د سوریې په اړه له خپلو اروپایي متحدینو سره خبرې وکړي. پرون په سویس کې امریکا او روسیې د سوریې په اړه خبرې وکړې، خو دا معلومه نه شوه چې په دې مذاکراتو کې کوم پرمختګ وشو او کنه. پاموکې په حق لای رپورت ده.
سهاد المرسومی یو پنه غوښتونکې ده او د هغو نویو راغلو کسانو په څیر نه ده چې په ټولنه کې نه جذب کیږي او د خدمت پر ځای ډیر امتیاز اخلي.
زه په عراق کې د اقتصاد په هنځینې فارغه شوم. ما د عراق د مالی په وزارت کې کار کاوه.
سوحات په داسې حال کې د پیټرزبرګ د مهاجرینو په دغه مرکز کې د ګنډلو وړیا کورسونه وړاندې کوي، چې د پناه اخیستلو لپاره انتظار باسي.
تر اوسه پورې زه کار نشم کولی، ځکه لا هم د خپلې قضیې په حق له د کورنیو چارو د وزارت پریکړې ته انتظار یم.
د پیټرسبرګ ښارګوټی د پناه غوښتونکو او مهاجرینو د منلو اوږده سابقه لري چې لومړی څپه ورته د 1950 په لسیزه کې ورغلې وه.
دغه ښار یو زړه او د منلو یو فرهنګ لري. دا مناظره د دې لپاره نه وه چې آیا موږ سوري مهاجرینو منو او کنه، بلکې د دې لپاره وه چې آیا موږ له نوو کسانو سره د مرستې کولو مالي توان لرو کنه لرو.
د 15 کلونو په موده کې د 25 سوري مهاجرو کورنیو د منلو په اړه یو توافق رامنځته شوی و. د فرش او خوراکي موادو مرستې رسیدلې دي.
موږ به له هر هغه چا سره مرسته وکړو چې اړتیا لري. منګه به له هر هغه چا سره مرسته وکړو چې عقیده لري کنه لري. موږ ته دا هم فرق نه لري چې څه ډول سابقه لري.
که څوک په انګلیسي خبرې نشي کولی، موږ دا امکانات دلته لرو چې ورسره د ژبې په زده کولو کې مرسته وکړو څو هغوی کار پیدا کړي.
دغه ډاډ د هر چا د راضي کېدلو سبب نه ګرځي. ځینو اوسیدونکو موږ ته وویل چې د نورو راتلونکو کسانو له منلو سره مخالف دي، خو دغه خبرې یې پر کمرې ونه کړې. یو ټکی چې ټولې خوا یې په اړه موافقه لري دا دی چې پیټرسبرګ لکه څنګه چې هنګریایانې په اړه استدلال کوي د نه تګ سیمه نه ده. په دغو خواوو کې د هنګري مهاجرینو یوه ډله هم شامله ده. د پیټرسبرګ ځینې اصلي اوسیدونکي نه یوازې د نورو مهاجرینو په اړه خوښي څرګندوي، بلکې د هغو کسانو له مهارتونو نه ګټه پورته کوي چې همدا اوس دلته موجود دي.
دا راتګ ډیره ګټه لري. دا د زیاتو شیانو د زده کولو، د نوو خلکو سره د لیدلو کتلو او په دنیا کې له زیاتو خلکو سره د مرسته کولو معنی لري. موږ ټول ګټه کوو، داسې نه ده؟
د ګنډولو په کورس کې ساعت په یو وخت کې د یو انسان په توګه مرسته ترلاسه کوي او له بل انسان سره مرسته کوي. دا جمین د آشنا تلویزیون امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوردونکو، د مهمو خبرونو لنډیز په دې ډول دی. د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان به د ژمي په موسم کې د افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته سندل وځنډوي. د افغانستان مهاجرینو او سندونکو چار وزیر سید حسن عالمی بلخی پرون په یو کانفرنس کې وویل چې پاکستان تیره اونۍ په ژنیو کې ژمنه وکړه چې افغان کډوال به د ژمي په موسم کې د پاکستان نه باسي. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې لشکرګاه شاوخوا د پلسي او پوځي عملیاتو په ترڅ کې تیره شپه وسلوال مخالفین تر 3 کیلومتره پورې پر شا تمول شوي دي. د هلمند والی حیات الله حیات امریکا ژغ آشنا رډي ته وویل چې د هلمند په پلسي او نظامي عملیاتو کې تیره شپه اته اتیا طالب وسلوال وژل شوي دي چې بارني جنګیالي هم پکې شامل دي. وسلوال طالبانو د هلمند د مرکز لشکرګاه د وضعیت په اړه په بیان کې ویل دي چې په تیرو ورځو کې دغه ډلې وسلوالو د لشکرګاه ښار په لور پرمختګ کړی وو، اوس هم هغه نیول سیمې ورسره دي. د سوریې یاغیانو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دي، د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د ډلې څخه د باک مهم ښار نیولی دي. په عین حال کې د امریکا لوړ پوړ ډیپلوماټ جانکیری د خپل اروپایي متحدینو سره نن د یک شنبه په ورځ په لندن کې ملاقات کوي چې په دې خبرې وکړي چې څنګه د سوریې شپږ کلن جنگ ختم کړل شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې په اسلام آباد کې احتجاج به سوله ییز وي او تر هغه به دوام وکړي تر څو چې صدر اعظم نواز شریف استعفا نه وي ورکړي او یا حساب کتاب نه وي ورکړي. بلې خوا صدر اعظم نواز شریف وایي چې هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې اسلام آباد محاصره کړي. په بغداد کې یو ځانمرګ برید کوونکي د شیعهګانو په یو مجلس برید کړی، دوه کسې وژلي او څلور نور کسان یې زخمیان کړي دي. سمدستي کوم چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. جنوبی کوریا د شمالي کوریا د ورستي بلاستیکي توغندې د ازموینې هڅه په سختۍ سره غندل ده. د جنوبی کوریا لوی درسیس په بیان کې د یک شنبه پر ورځ ویل چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو سرغړونه ده او دا یو غیر قانوني پرونکي عمل دی. نن د هند د ګوا په ایالت کې د بریکس یا د لوی مخ پر ودی هیوادونو غونډه وسوه. د بریکس په ډلې کې 15 هیوادونه برازیل، روسیا، چین، هند او جنوبی افریقا شامل دي. په فلیپین کې د سریکا په نامه سخت طوفان راغلی دی. د فلیپین د لوزان په ټاپو کې زورورو بارانونو او تیزو بادونو 12,000 کسان دې ته مجبور کړی دي چې خپل کورونه پرېږدي. د زورورو بارانونو له امله په ځینو ځایونو کې مځکې ښویدلې او فصلونو ته تاوان اوښتی دی.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نابینایانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو هدف څه دی؟ په افغانستان کې تر اوسه نابینایانو ته څومره د ژوند اسانتیاوې برابرې شوې؟ د خبر اترو گفتشنو د نن ماخام د بحث موضوع هم داده تاسو هم کولای شئ چې د تلیفون د شمیرې له طریقه راسند واشنگتن سټډیو سره اړیکه ونیسئ هم دارنګه د فیسبوک په پاڼه هم درته موضوع لیکل شوی ده کولای شئ خپل نظر وړاندیز او یا هم که انتقاد لري هم کولای شئ چې وی لیکئ نو درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدیزی پای ته ورسیده په راتلونکو څو شیبو کې د تاریخ خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي اورېدلې مه هېروئ تر بیا الله مالشه